واړوي. په افغانستان کې د یو مدني بنسټ مشر د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
میگا کی افراد ما را در پروژه
طالبان وای چې زمو خلک په پروژو کې استخدام کړي، کله چې دوی خلک استخدام شي نو د مدني بنسټونو خپلواکي له لاسه وسی. بیا که دوی خلک ونه ګمارل شي دوی وای د پروژو ګټه اخیستونکي باید مشخص وي. که هغه هم نه وي نو د پروژو په کارونو کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي د خپلو ګټو لپاره د پروژو لاره بدله کړي.
بلخوا د یو سوداګریز شرکت خاوند چې نه یې غوښتل خپل نوم او د شرکت نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
فعلا مشکلات ما زیاد است. یکی بخش کار
اوس مهال زموږ ستونزې ډېرې دي. یو دا چې زموږ یو شمېر کارکوونکي شته چې ستونزې لري او نه شي راتللی، او له بلې خوا موږ نشو کولی چې ښځینه کارکوونکي وګمارو. دوی وایي یوازې نارینه دی په کار وګمارل شي، که څه هم کارمندان په وزارت او حوزه کې ثبت دي، خو له دې سره سره هره ورځ د دوی طالبانو استخبارات راځي، خلک بندیان کوي، وهي ډبوي. ما په خپله څو کسان ولیدل.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم درې اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ادعا کړې وه چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې مداخلې لا هم دغو مرستو ته د لاسرسي د کمیدو یو مهم لامل دی. یونیسف په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله ویلي و چې په تیر مارچ میاشت کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په بهیر کې د لاسوهنې او بندیزونو 144 پیښې ثبت شوې دي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوارم او له یوې متفاوتې زاویې د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شننې لپاره د ازادۍ ځانګړې ومې ورسته مو هرکلی کوم. نن خبریږي چې د اروزګان ترینکوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپېته اولادونه لري، خو رزق تیاریان دی. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. هېواد ته د سیاستوالو د ورستنېدو او بیا نیول کېدو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رای له حق نه د افغانستان محرومېدل، سره له دې چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته په تمه دي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رای حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلیو غم انګیز او پریشانه حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ویل د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپري سره چې نو سړي ورولا پیدا لا کو کې ګرځي وو
دیګای یا سلطان هم نه سر ګردن هم نه بیخي تباو برباد شې مو مده
وسو شپږ نس کا سه وادوال سرسری او ستی زخمیان سوي دي. تقریبا 8800 نیوز کورونا پوپولی او دیزی توګه ویجار سوی دی.
د خلکو په نارضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل، د معرف وزیر او څو نورو چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېرو ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولی. پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي.
یې په حلال نکاح باندې کوي و دا سوال زده شک کوم دا وایي د شک کوي چې په دې درس لکه تا خدو کوم نه ته دې جگ کړ دا درس لکه روپې تا لکه
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانګزه خراغ لاست وایم. بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایا چغونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب شپږ سوه زره ډالر نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنه شپږ سوه زره ډالر حق الوزیت نه دی داخل کړی. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینې ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنی فیس دوه سوه زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغسې یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډېره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډېره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویه سازمانونو د بغلان د سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزي 500 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ دوه ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا څلوېښت زره ماشومان بې کوره شوي دي، دولس زره کورونه ویجاړ دي او ټول ټال اتیا زره کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادۍ راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مزل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت شارجدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. که تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر څلور بجې درې نیم بجو شاوخوا باران وسو، با سیلاب راغی، سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور مونږ د خپل کوره نه شو وتای. سر د هغې مځینه کې خوله بامبو ته جیک شو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه شو.
د خلکو پر مخو د سیلابونو له امله د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بېوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورایه ښکاري. سیلاب زپلو د خپل کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل. یو څوک چې د مخام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغبي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسې به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تبا سویچ نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې ده، نور فارس هم د لاسه ورکړي دي. ذاتي څه کورونه چې دي ټول خراب دي. هلاکه هېڅ وسم یم، دغه یو کورم لره، دغه نور نم ځکه لرنو بل شه لرو، دغه یو کور لره دم خود.
زموږ د مستند انزور پای خوده وی ژوري ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي، مدرسه، جماعت، هر څه پکې ویجاړ شي وي دي.
خانه ما لګ سیل ورس، موږ د خانه خو تازه مروسی هم کړم، وساله کلیم را بوردګیس، یک پرده یادګاری از من ده، یک ساعت یک قران کریم، قران شریف مونده. دیگه هیڅ به ما وجود زماندګی نیست، کل وساله ما سیل بوردګیس، یک خود باقی مونده.
د کلی منځ ته داخلیږو. په نری ویجاړه شوي کوڅه کې خلاصتمي دا لومړی ځل دی چې بې صاحب کور ته پرته له اجازې ننوځم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپېڅلی کتاب قرآن کریم پاتې، او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینې خونې په لیدو فکر دې هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما هنه میزد امی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاش کنیم، دیگه چیزی زندگی ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباو بربار چیدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات رکداشن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه مسعود نوازی هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیخو ته د رسیدو بچارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي، او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال، بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 132 کسه هیوادوال ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8,900 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3,910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغېزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون لپاره د 800 سیاسي شخصیتونو د ورسنیدو ادعا کوي، او تازه د کونړ د پخوانی والی وحید الله کلمزی د ورتک خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خبر شوی چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسی جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی، او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجی غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجی غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی و، مګر بیرته مجبور کړای شو چې هیواد پرېږدي، او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که هر څه هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي یو، ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو هسې وایي، هسې په لاټوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ سلحه ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان ته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجن ثابتوي.
دا د دې عواقب به ډېر بد وي، او دا څنګه شي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او له ولس نه ځان پورته ګڼل دا بیعدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاج او له ولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي، او خبرداري ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي، او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلي دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشست او برخاست هم باید ساده کړو، د خلکو سر ملاقاتونه هم باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر دا ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاه خرچیو او ډېرو ودونو په تړاو یې نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان منایانو یو طرف کدو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېمه څلورمه کدو وایې، که په شریعت کې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې کده کوه مه کوه. الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي، او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغه حالت کې دا بېاعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نورم پسې را ډېرېږي، او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي، او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو په سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پېښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن نواز ظواهري ته چې په کابل کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی که ترهګر د خپلو موخو په پوره کولو وتوانېږي نه یوازې غموونکي مرګ ژوبله به ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دوی په وجود کې د نور ترهګر ډلې په افغانستان کې وده وکړي ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي له دغسې مسایلونه. نو په داسې په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کاملا امکان لري او دا دا بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
اوسم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوښتل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وویشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نه شي. بلخوا پاکستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ غبرګونونه پارولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نورو فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 2 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډوله الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یوه څرخکه د تمریني پرواز پر مهال غورځولې وه.
ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی. از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیونه افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپلې وسلې او د موټرو کاروان د طالبانو مسؤلانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو وچې بحثونه جوړ کړل. په خبره شوي ویډیو کې ښودل شوي چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول له خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کاروونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نا خوندی ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا له افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلوېښت کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 24 لورګان لري خو 9 نور ماشومان مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاقه کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت یې تر دې حده خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګیډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپلو ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي هغه د چیر نظام کې وه هغه مجاهدینو شپې چې وه بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړی دي بل مې په تېرو طالبانو کې بل مې په دغه تېر په دغه حکومت کې څلور ودونه ما کړي او ماشومان مې د خدای مال 250 تنه اولادات.
خو له روزګان ور اخوه مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډېرېدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دې ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډېر نه پوهېدل نو ډېری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره اوړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغو مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا جیش نیمه د ایرات څخه راوړی وي او شپږ دانې مې یو بل چا باندې خرڅ کړل نو بیا موږ ورسره پیدلو نه دي ورسره په خوراکه او په دیو په دوا او په شیو موثر نه خلاصېدی نو یو څه څخه مړه سول له چا او پښې کږې سول له څخه څوک مریضان سول مړه سول او دا ودانی اوس پاتې دي دا اوس مخ پر غټېدو ان شاء الله روان دي اوس یې چور امر کیږي کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پیښ شوی. بیا ساتنه موږ چی څه پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانه دي سی خلګي را سخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دي خلکو را سخه وړي دي
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راولل نو بیا خوراکه مور برابر کړ خوراکه مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلق یې سخر عزیز سیل کی خلق یې ګوري خلق یې وړي دا د خلق د شو د پاره په دغه چو په باغو کې لکی خلق یې باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالی لري دا غیاګی د دینه نه دا غی د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیره غی ده خوشپیش چې وچ شپشت پلوړ او جواری وسوکو نور خورکا خنه پکښنیوالی باندې خورکا خنه جلاده او وس خورکا وچ شپیش دي او جواری دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره له آزادې رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره له ما سید شینواری سره د آزادې په